هشوه لند خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوب له اوښتې ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې درې تنه چې اژانس بغاوتګر بللې وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مویز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دوی په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره یو سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیری ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 4% نه 10% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیری ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 3 لیری تبادله شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنی.
زمان ریاست نوری نیکه هیله او منی نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبه پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیات شوې او دغه ورځ پر کلورایا ناسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونه لومړی نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابلل دي. زمک تخنیکی همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاست لري مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرو کې څه وخت موبایل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زمک بلنه مو او منله ک اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشې دي چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانانو انتقالی گی او دا ویروسی ناروغی ده. دا په څلور نوع باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشي موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم ځلته کې موجود نه وي نو دا میاشه د زندگی کوي. کله چې دا میاشه سوې وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې بیا ختشي نو له اتونه تر لس ورځې پورې د مختلفه د میاشه د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای دی په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه وایروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دې نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچی شي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالات دي. په مالو مودریټ حالات کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریت حالت ته رسیږي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په هغه کې کیدای شي چې خونریزي ورکړي، او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کیدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشتې دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه زندګي کوي. نو دا داسې یو میاشت چې دغه د 15 درجو پورې کیدای شي دوی په حرارت په 15 درجو پورې 30 درجو پورې وي. نو دی کیدای شي په هغه کې ژوند وکړي، د د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار دی چې دوی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسو جلال آباد دي، قندهار دي، فراه، تخار، دا ځینې دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې لیدل شوي چې کیدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چیچلي وي. نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرمه وي. نو دی په هغه کې هغه حالت کې ښه رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پیښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوان ډېر په هوا ګرمه وي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره دا چې د پشخانې او یا د دوا څخه استفاده وکړي تر څو کولی شي د دې نه مخنیوی وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
تاسو سوال مو ونښتو.
درملنه کیدای شي
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 5 کلونو تر 9 یا 13 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دی تغش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوي وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یوالې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا 4 نوعه لري. که چیرې یو نوع یو نفر وچیچي او یا دا په دنګي باندې اخته شي، نو دا د یو څه وخت لپاره معافیت لري، ولې د 3 نوعو لپاره کوم معافیت نه لري. نو کېدای شي دوی بیا په بل نوع باندې اخته شي. نو ښه خبره دا ده چې په ویښ شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو ښه خبره دا ده چې ساتنه وکړي او لګین هغه سي رقم چې کوم صحیح کارکونکي دي ته هدایت کړي په هغه ډول باندې. ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایرس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کې نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی چې دې لپاره کومه په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي کوشش ډیرو چې درو کولی شي.
بله، ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وي چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زه ولرم سره ولري، نه اخته کېږي. ولې که چېرې د سیو چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم ناروغ وینې ته ضرورت لري دا کوم کس چې اخته وي داغه د وینې څخه کېدای شي د بل نفر هم پر دې باندې اخته شي. او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم د دیوالې سره ولري په دې صورت باندې اخته کېږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي؟ ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي، ولې په بعضو هغه کسانو کې چې د غو معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کومه خبره رسي. نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې د معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خونریزي سبب کېږي. نو په دې حالات کې کېدای شي چې یو څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې د دوی قوي وي نو مرزوغ لدیره کم ده او کم خاص اغا نلدی تشویش ورنه دی.
بله کور وزن دکتر سب ستومان. بله قدرمون آوردون کو ده روختی ها ده جون شتمنی اخ پروانه ده اوس مو میل مره داخل ناروغی و متخصص دکتر بسیر ستومان ده ده دنگی ناروغی بانده اوس فیلن خبری که و دغراز دیده ترسنگ به پر کلورا نست ناسته هم وغگی گو چه پا پکتیکا او خوست ولایتونو که ده ورسته مرگون زلزلی و ورسته پزبل شو سیمو که اخ پره شویده دغراز ده افغانستان پیاش میر نور سیمو که هم ده دغه ناروغی ده مخنیوی لپار خپل خلق چه کوله ایشی؟
روغنا ساهو کشی مثلا هیپ سوسی هم موجود نوی یا پاک یوبو موجود نوی یا پاک خواده موجود نوی نو تا ناروغی گادرگا مرمسته کیگی و پیدا کیگی زمگا هموطنان پردی بنیخته کیگی خوخه خبره دادی ساده خبره چی طول کولی شلگین استفاده و که هاگه او برو یا چی دا کوهین او یا پا ویالو که رازی دهونه داده و که اطفال باید دیتا واسه چه پا کم او با چی دانشیوی دی یا ولاری دی او یا هم او با چی مثلا پا ویالو او یا پا کلی بندو که مرتازی دا کاریز یا دانشیوی او با دی دهونه استفاده که فقط او کولی شی آگه او با چی دو استفاده که اگه جوش که حرارت ورته کیږي چې جوش وي دغه کوي چې استفاده وکي او دی ان شاء الله چې په دغه کې به دی باندې نخته کیږي یګانه یل چې کولرا کې دی هغه د حفظ صحه دی چې خلک نه مراته یا صحی او بو یا صحی خواړه چې هغه مثلا څوره دې پتیری شي په خورو باندې ولر پروتو سیمه کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا بعضی هغه شان چې غذا سالم او صحي هغه نشته ها غذاګانی یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه اوبه چې مثلا نرته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نورو داسې شیو چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده زما مشوره د خلکو دا دی چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم هغه اوبه به جوش کړي وي خلاری هم داره دی چه او با او خواده دوی تازه پا تازه بندی او خلل شی او یا هم پاخشی مخه خبر داره دی.
بله دکتر صاحب بسیر ستومان کور ودان دیگه پروانی پدی برخه که ده افغانستان ده خوردو او درملو ده ملی اداری عمومی رئیس دکتر باری عمر هم را سر یوزه شویده دکتر صاحب پروانی تخیر اغلاست
خوشحال و سی تاسو و استاسو برنو همکاران و طول و ریدون کتا خپل سلامون و نیکی هلی ولنگی کن
منانه کور ودان چه از مقبلن مو منله که پا پهل که را تا اوه چه ستاسو ده خوردو او ده درملو ملی اداری دن ده چه ده
دا چه لنون سخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت ډاډمن شي همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي پالیسیانې جوړول دي د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي درمل دي طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دوی کنټرول ده
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلا قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد و چې کیفیت ښه نه دي له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته راواردېږي تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي
مننه یو خو د تیر وخت خبره ده رښتیا هم سه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث راپاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقدرې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه مشکلات ډېر زیات وو حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډیر کوشش وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وي هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل و که خوراکي توکي و دا به خریداري کول او که بل لس کنټینر و دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کیدی او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فورمې مو لازمي کړې. پوری فورمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فورمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فورمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فورمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی سم چې 50% قاچاق اوس کنټرول.
ډاکټر صاحب باری عمر ما د خبرونه په پیل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی. له هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرسته دوام ورکړي. ډیر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي. قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې. خو که په مجموع کې راته ووایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده. خو څه معلومات زه لرم په مجموع کې لاول ورځو څخه یعنی لسم استمخ کې اتم استمخ کې کوم وضعیت او اوس کوم وضعیت ته دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې رسمي په واسطه چې دغه پر اکمال سور سلیپ کوي او دا د صحتمندۍ پروژې بیرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري. اگر که نړیوال بانک کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره پند ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وي هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تېرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولې دې ولس ولې دې مریض او ناروغ ولې دې او مور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم که دغه وزارت مالیه سیستم او که دغه عام روغتیا اداره سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلی. یعنی که چېرته خارجي مرستې وي نو کارونه به مخته روان او که به نه وي هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوري نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسسو باندې په تیره بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولای شي چې خپل سوند خپل حل کړي او همدارنګ په خپل منابع او څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچي. نو ځکه هم د ټول سیستمونه نه تنها د عامه روغتیا وزارت تاسو وګورئ نور وزارتونه دي داسې دي موږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې ولاړ وزارتونه دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکیل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته وو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي یعنی مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي داسې یو حالت کې ساتلی او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده کرا شو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډیره دغه مرستې نړیوالو باندې کړی وي دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نهسته ډېر په کم تعداد سره خلق ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له لښت سره برابر دي او د هغو هم کرا ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته دي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده که دلته معارف ده که دلته صحت ده که دلته کومه بله اداره یي هره اداره چې دلته اقتصاد ده دا دغه افغانانو لپاره ده که چېرته دغه نظام قوي وي د پرمختګ په حال کې وي نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنې دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسو وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولای شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې تېر نظام سرل ډېر امکاناتو سرل ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه اتوانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې اتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څلو کارو دا د افغانانو لپاره نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حسابدهي ته دغه نظام ژمن نظام ده او د دې نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي بلې څوک او لکوم زم تماس نیولی ازادي راډیو ده مهرباني.
نوري صاحب تاسو سلام وایم او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان نه
همدرد صاحب خبرونه ته خره لاس سپختنه لري مهرباني.
خو دغه بختنه ده لدی ورور نه اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه عیاري تشخیص کوي چې مطلب لرسنګ نور نړۍ کې وسایل وجود لري یا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل دي خلک یو خوراکي توکي یا غټ یو دوایی په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي نه نه پښتنه
کنه مننه هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه د سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤل نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او لکوم زم تماس نیولې؟
صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو
زابلای صاحب که زانم معرفی نه کوي ساغه اوري او تا پیژنې چې څوک یې مهرباني پوښتنه مطرح
زه په هر وخت مو کم د ډاکټر صاحب محترمه داسې یو جدي پوښتنه زه څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ شوی د دوا یعنی د تبرکولوز ګولې چې دی کومه دوا چې دغه یوازې او یوازې په شپخانو کې ورکوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمامي سی کې مثلا اتن میاسي خوللې هغه اتن میاسي ټولې په بوله او هوکیږي کایو ورس کزا سی هم مشکل دا د کله سی د الته شپخانی ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرتا د اومده سی نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشتونی نو بیا که شغه دوا کزا سی نو ټول هغه اتن میاسي سی دوا خوللې دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې سوی دا مخکنی اداره کې دا مشکل اوسم وجود لري؟
مننه کور ودان زابلای صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني د لکوم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لروسي هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې مې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر، ډاکټر صاحب عمر، مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سره اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. د ګوتو په شمار به تغیرات راغلي، لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي، نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي، وړ او فني اشخاص مو معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 300 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي او تر څو هغه اشخاصو ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست ته راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله، کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې د تبرکلوز دوا صرف داسې نه ده چې دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ 4 فرمولې لري، یو قسم 3 فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي. او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري د حتمندي پروژې تړلې دي. کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. تاسو د دې په روغتون کې ولې نسته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کړي تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون نه لري.
که لن راته وای ډیر وخت نه لرو، ډاکټر صاحب باری عمر، په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې 3 نه لري 2 خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال 6 نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 8 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3 نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی همسایه هیوادونه، 2.2 انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته، دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس A او B چې تور جوړې مخ خلک ورته وایي، د دې لوړ خطر سره مخ دي، د محرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ په دې برخه کې د خوراکي مسله
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی ده. د دې برخې لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشر صابول لوري منځوري راخستې ده او دې برخې ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده. په دې برخه کې به انشاءالله موږ کوټلي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر، او دغه راز د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و تاسو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.